ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو قدر منوریدونکو السلام علیکم دا وی وی دی ودا نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د دسمبر 13 نیټه ده وخت په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې د مخام 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي په دې ساعت خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او زاد نن رشید
هر کله کو لمړی پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان کوټه خار کې د عیسایانو په گرجه باندې پرونی حمله کې د ملوش میرا نه پوری خودل کیږي د بلوچستان وزیر اعلی ثنا الله زهری وای تر هغه زمنګ حوصله نشي ماتوله
ہمارے حوصله دہشت گردوں کے خلاف کبھی پست ہوئے تھے نہ کبھی پست ہوں گے
زموږ مورال د ترګری په زد کله هم کښته نو او نه بکښته سي
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په یوې ودانۍ باندې د ترهګرو برید ناکامه کړی دی دوی وایي د څو ساعته جګړې وروسته برید د دریو وسلوالو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی
د پاکستان قومي سلامتیا مشر ناصر جنجویا ویلي دي د په افغانستان کې د هند په زیاتېدونکي رول باندې اندېښمن دي
Pakistan made irrelevant in Afghanistan, scapegoating, lumping all.
امریکا د پاکستان پر ځای هند افغانستان مهم اتحادی غنی
او وسام بشپړ خبرونه
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ریټوال پورس په یو چرچ کې د ځان وجون کې بریډ ګرو په بریډ کې د وجل شو نه کسانو مړی نن د دغه خار گورداره کې خاورو ته سپارل شي ودی کوټا زرغون سړک باندې د عیسایانو په یو چرچ باندې شوی برید کې سلویخ کسان هم جوبل شوی وو چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي دغه برید په داسې مهال رامنځته شوی چې کله تیر ورځ په چرچ کې عیسایانو په عبادت کې بوخو چې ناڅاپه دوه وسلوال کسان او چرچ ته ورننوتل او ځان یې والوځولو په دغه اقله باندې نن په کوټه کې وکیلان او نور سیاسي کسان چې دي هغوی احتجاج هم کوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 15 امنیتي حوزې کې د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز ډلهیز برید د دریو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسید د دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر وایي چې په برید کې یو پولیس ټپي شوی او بل کوم چاته زیان نه دی رسیدلی خو د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته د دغه ریاست د دوو کارکوونکو ټپي کېدل تایید کړی دي د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو بریدګرو یو کورولا ډوله موټر چې پکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په سیمه کې چول شوی دی د کابل او کوټې د دواړو پیښو په اړه نورحال زمونږ له همکار نفیس ټکر ناوړی
پرون په کوټه کې او نن په کابل کې د ترهګری حمله خای چې د طالبانو په شان داعش هم د ترهګری عملیات افغانستان او په پاکستان کې د ډیورنډ کرخه ته نږدې سیمه پورې محدود ساتلې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه اوسیږي پرونی او نننې حمله دا هم خای چې داعش یا دغه ډلې پلویان یو مفکوره باندې کار کوي هغوی غواړي افغانستان بې ثباته کړي او د ډیورنډ بلې غاړې ته سیکولر غږونه غلي کړي اقلیتي یا لږکۍ ډلې ویروي ښځې کورونو پورې محدود کړي او عام ولس کې ویره خوره کړي دا هغه څه دي چې طالبان القاعده بوکو حرام یا نورې تندروه ډلې په پاکستان افغانستان او یا په افریقایي یا عربي هیوادونو کې عملي کول غواړي د تندروي د دغه مفکورې پر ضد سیمه ییزو هیوادونو کې د یو بل سره د ګټو په سر اختلافونو لامل که یو هیواد عارضي ګټه ترلاسه کوي نو بل تاوان همدا هغه څه دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت روان دي امریکا او افغانستان دواړه په پاکستان تور لګوي چې ترهګرو ډلو ته یې په خاوره ځای ورکړي پاکستان دغه تورونه ردوي خو د یاد هیواد ماضي ښایي چې اکثره لوی ترهګر هم پاکستان کې وژل شوي دي
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده
د پاکستان قومي سلامتیا مشر ناصر جنجوا ویلي په افغانستان کې د پاکستان کردار کمولو او هند او افغانستان مهم اتحاد ګرځولو لپاره د امریکا لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي او هند لخوا د وسلې زغله وجه د ایتمی جنگ پیلېدو یره هم زیاته شوې ده ښاغلي جنجوا وایي امریکا د خپلو ناکامو زموږ پاکستان ګڼي او غواړي په افغانستان کې د پاکستان پر ځای د هند کردار زیات شي یو غونډې ته په وینا کې په وخت د قومي سلامتیا مشر لیفټنټ جنرال ناصر جنجوا ویلي هند پاکستان ته د روایتي جنگ دړکې ورکوي او د دړکې یو داسې هیواد ته ورکول کیږي چې پخپله هم اټومي طاقت لري داسې د ډکیو له وجې جنوبي اشیا د ایټمی جنگ سره مخ کېدی شي.
د افغانستان د جمهور ریاست د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا منلی او د هغه پر ځای انجینر محمد داود د بلخ د نوی والی په توګه ټاکلې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غا آشنا رادیو ته د جمهور رئیس غنی لخوا د خاغلی نور د استعفا منل تایید کړی دي.
امریکا لخوا یروشلم د اسرائیل پلازمینې منلو پر ضد نن د ملګری ملتونو امنیتی کونسل کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې امنیتی کونسل غړي به په دغه اړه خپل رای اچوي. امریکا د امنیتی کونسل مستقل غړی دی او امکان دی چې د مصر لخوا وړاندې شوی دغه قرارداد رد کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل کوي زمونږ همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا نه د دوشنبه پر ورځ تمه ده چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه د پیژنګلو د پریکړې په مسوده یو قرارداد باندې رای ورکړي. امریکا د شورا له 15 مستقل غړو څخه یو ده چې د ویټو حق لري او د مصر لخوا د قرارداد مسوده بویا چې امنیتی شورا کې پاس شي. د قرارداد متن د صدر ټرمپ په اعلان سخت خفګان څرګندوي کوم چې د روانې میاشتې دسمبر پر سر کې صدر کړی وو او فیصله یې پکې کړې وه چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته به د امریکا د سفارت انتقال هم کوي. په مسوده کې لیکلي شوي چې هر هغه پریکړه یا فیل کوم چې د سپیزلې بیت المقدس ښار جغرافیایي جوړښت ډانچا او حال بدلولو هڅه کوي نو دا رقم ګامونه قانوني حیثیت نه لري او په کار ده چې واپس واغستل شي. د کال 1978 نه اسرائیل په ټول ښار قبضه لري او نړیوال ورولې په دې باندې اتفاق کړو چې تر څو د عرب او اسرائیلو لانجه پر امن توګه باندې ختم شوی نه وي نو څوک هم د بیت المقدس باندې د خپل قبضه اعلان نه کوي. او ملګری ملتونه په دې لړ کې په خپل فیصله کې وایي چې بیت المقدس به یو نړیوال مرکز په توګه پیژني.
کرملین د یکشنبې په ورځ وویل د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای روسي چارواکو ته د داعش د هغو پلان شویو بمی بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په سینټ پیټرزبرګ کې یې ترسره کول. ماسکو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په ټلیفوني خبرو کې د سی آی ای د معلوماتو د شریکولو له امله مننه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په دې اړه ټلیفوني خبرې تایید کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د معلوماتو پر بنسټ روسي چارواکو له برید مخکې هغه هغر نیولی چې د ډیرو خلکو د وژلو پلان یې درلود. په یو بل خبر کې راغلی د امریکا د لوړ رتبه حکومتي چارواکو په باور د ملي امنیت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي به د خطرناکو ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ډیره ګټوره ثابته شي. ټرمپ باندې د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خپلو خبرو پر مهال دغه نوې ستراتیژي په داسې حال کې اعلان کړی چې د ده د واک یو ولسمه میاشت روانه ده. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي چې په دغه نوې تګلاره کې د امریکا ملي ګټو ته په سر کې ځای ورکړل شوی دی او د تیرو ستراتیژیو څخه غوره ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي مودې یو کال په پوره کېدونکو دی او د یو ټویټ د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې د انتخابي مهم په وخت یې د خواریکښو امریکایانو سره د ټیکس په مت کې د کومې وعدې کړې وي هغه به اوس پوره کوي. نوموړي ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې په کانګرس کې به روانه اونۍ د ټیکسونو او د پخواني صدر اوباما د صحت پالیسۍ ختمولو په اړه پراخه قانون سازي باندې وټونه کیږي. دغه قانون سازي به بیا د منظورۍ لپاره صدر ته لیږل کیږي. خاغلی ټرمپ کوشش کوي چې دغه د کریسمس نه مخکې وکړي او دا د خپل د هیواد وګړو ته یو ډالۍ ورکړي.
نړیوالو پولیسو یا انټرپول د مسلمان دینی عالم زاکر نایک د نیولو په اړه د هندوستان د حکومت غوښتنه رد کړې ده. انټرپول ویلي دی چې د زاکر نایک په اړه یې کافي شواهد نه درلودل خو د هند ملي پلټنو اداره وایي چې دوی به یو ځل بیا په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په زاکر نایک باندې تور دی چې د کرکې او نفرت څخه ډکې ویناوې کوي، ترهګري پراخوي او د پیسو په سپینولو باندې تورن دی. زاکر نایک چې دا مهال په خپل دایمي استوګنځي مالیزیا کې دی او پرې لګول شوي ټول تورونه یې رد کړي دي.
د امریکا اټلانټا ایرپورټ کې د بجلی د بندش له وجې د زرو نه زیات فلایټونه متاثر شوي دي. دا د نړۍ مصروف ترین ایرپورټ کې شمار لکیږي او هر ورځ 2.5 زرو نه زیات جازونه ته زی راځي او لک تر لګه 2.5 لک خلک دغه هوایی ډګر نه هر ورځ تیریږي. د بجلی د بندش له وجې فلایټ خو شو نور ایرپورټونو ته لیږل شوي دي. د فاکس نیوز په خپل یو رپورټ کې ویلي په ایرپورټ کې کارکونکي مزدورانو په غلطۍ د بجلی تار کټ کړی وو. دغه بجلی 13 ورځ ماسپخین یو بجه بند شوي وه خو د شپې ناوخته بیا بیرته پر ځای کړی شوه.
او د لبنان امنیتي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی هغه مشکوک قاتل نیولی دی چا چې په لبنان کې د برتانیې سفارت ته کار کوونکي یوه مېرمنه وژلې وه. چارواکي وایي چې وژونکي کومه سیاسي انګیزه نه درلوده خو د ده په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږ کې تاسو خبرونه واوریدل. وسره زو د رپورټونو اړخته د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اتوار په ورځ په یو چرچ باندې ځان وجون کې برید لوجې نه کسان وجل شوي وو. دغه کسان نن په گورداره کې خورو ته وسپارل شو. په دغه اقله باندې په کوټه ښار کې وکیلان او نور سیاسي فعالین چې دي هغوی احتجاجونه کوي. تفصیلي سره زمونږ خبریال حمید سمسوری په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه کې تیر ورځ د زرغون سړک پر چرچ باندې د وژل شوو کسانو و خاورو ته د سپارلو مراسم د ګورا قبرستان په شمول په یو شمیر ادیرو کې ترسره شو. ګڼ شمیر عیسایانو په دغو مراسمو کې ګډون درلودی. حکومت د دوی د تحفظ لپاره د لوړي کچې ګامونه اخیستي وو. د کوټې د سیول اسپتال ویان وسیم بیگ وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمېره اوس و نو ته رسېدلې ده او 50 ته نږدې کسان ټپیان شوي هم وو چې د صوبې په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده. د دغې پیښې په ضد باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې له لوري د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز کړی وو. دوی د دغې پیښې غندنه هم کړې ده. ایډوکیټ سلطان افریدی وویل چې لږه کیسی هر ځای باید د دوی لپاره د تحفظ بندوبست وسی.
د دې چې په پاکستان کې د اقلیتونو یو تحفظ دا او دغه تحفظ په خطر باندې نن دی وکیلانو هړتال کړی چې موږ دغه په غم کې برابر شریک، بلکې په دنیا کې څومره چې اقلیتونه دي دغه یو تحفظ دا آئینی تحفظونه دي. دغه تحفظونو په خطر باندې په ټولې دنیا کې کوم مسلمانان هم په اقلیت کې دي دغه په هغه کې چې موږ سره غاړه په غاړه ودرېدلی.
په دغه پیښه کې یو شمېر شجي او ماشومان ټپیان سوي هم دي. یو ټپي سوي ماشوم وویل چې ما د کریسمس لپاره په چرچ کې ټیبلو کوله چې دغه پیښه رامنځته شوله. دوی د چرچ دروازه په لغته ووله، بیا یې چاودنه وکړله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د چرچ دوره وکړله او د له ټپیان سوو کسانو سره هم ولیدل. پر دې محل باندې د ویل کچيري پولیسو او امنیت خوندي ساتونکو له دوی سره مقابله نه وای کړي نو ډېر تلافات به رامنځته کړي وای.
ہمارے حوصلے دہشت گردوں کے خلاف کبھی پست ہوئے تھے نہ کبھی پست ہوں گے، نہ ہم کبھی دہشت گردی کے خلاف ہم نے کبھی اپنی کمر جھکائی ہے نہ ہم کبھی ہمارا کمر جھکائیں گے.
زموج مورال د تراگری پزد کله هم کشتنو او نه بکشتسی او نه موږ و تراګرو ته ملا ټټکړې ده. دغه ډول بریدونه موږ نسی کمزوري کولای. اعلی وزیر د وژل شوو کسانو لپاره لس لک روپۍ او د ټپیان شوو لپاره 15 لک روپۍ اعلان کړي. د عیسائی مذهب سره اړه لرونکو بیا پر دې محل باندې د تحفظ غوښتنه هم کړې ده. له دغې پیښې وروسته حکومت د لژکیو پر عبادت خانو باندې امنیتي ګامونه نور هم سیوا کړي دي. د دغې پیښې مسؤلیت داعش په سر اخیستی وو، لیکن حکومت په وار وار باندې وی چې دلته د داعش شتون نسته. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زمن اوریدونکو تاسو د همین سمسور رپورټ واوریدلو. هم په دغه اقله باندې ویل کېږي چې پاکستان کې کم اقلیتي ډلې چې دي هغوی خپل ځان محفوظ نه ګڼي. په چمن کې زمونږ خبریال نعمت الله سرحدي د عیسایانو سره خبرې کړې دي او د هغوی نظر معلوم کړی دی په دې رپورټ کې.
د دنه مذهب اسلام دین استا زه خو د ډېر مذمت کوم کې دا خو دماکه کې د بد کار دی. دا شخلق دا کار نه دی. دا خدای تعالی هر مذہب کې دا ویلې دي، اگر مسلمانۍ کې هم دا ویلې دي کې یوا سړی مړ شو ګرد انسانیت مړ دی. لس روز مخ کې دا ازما گیټ باندې دماکه کړې دي کرسچن کالونی کې. پارونم یو غټ دهشتګردان رالی کوټ کې هغه دماکه کړې دي. زه حکومت سره اپیل کوم کې ددا ازما عبادت گاہو کې ازما کالونیان کې سی سی ڈی کیمرې به لگاو کوا نور بیا ازما حفاظت ہو کا ماتا شا گارڈ را کا شا کمانڈو را کا ازما ذائقے کے
نم چودھری جاوید دی دا مسی بلادری چودھری ام دا ازمج دختر موقع ہو دختر موقع باندھے خطرناک خلق ہو دی چی دغا اکڑل عملہ اکڑل ازمج چرچ باندھے دا دیر چرچ پا والا باندھے ڈیر مذمت کو وہ ڈیر افسوسناک دا کسا اس دا ازمج دا اختر جندے ہو دا دا اختر موقع باندھے دا پیش را لی
نم دے پرویز مسیح مجھ وہ چاہتا نختہ وان نہ دے رسولی زی پاکستانی ام سی خدمت دا پارا والا آڑیم سنگ ڈاکٹر سے خدمت دا پارا ولاڑ دے سنگ انتظامیہ سے خدمت دا پارا ولاڑ دے داغی طرح مجھ سے خدمت دا پارا ولاڑ پتا روڈوں باندھ سے خدمت کو پکوڑوں کی سی خدمت کو مجھے بات نہ نم تھی اگر نہ دی قتل نہ نم تھی پہ مجھ باندھ دا دہشت گردی کو شکار نہ دے نہ پہ اسلام کے دا اجازہ اور کی کہ تخبل پڑوسی یا غیر مذہب والا پذاب کا نہ اسلام وائی نہ یہ کتاب وائی نہ مطلب ارے پھر کیلا ورسا وتا تو دا خبر آگا کہ چدا چدی حق نہ دی کہ غیر مذہب یہ نہ جائز پذاب کا کرسچن کالونی ان ہر چیز دے سی سی کیمرے دل تو لگی اس پر چرچان باندھ سی سی کیمرے والے کی چاہتے جاتے دشمن معلوم سے چدا دشمن سنگ داخل سو سوک دی دا دشمن
ریاض ڈینیل دی زما تعلق د چمن مسیح برادری سره دی نو دا پرون واقعا د مخه اول تا ته د چمن کالونی باندې خو هم دا رقم یو دماکا سو نو گورنمنٹ خو گارڈ دلته چرچ کې هم ورکړی دی الته هم ورکړی دی نور شدی وو کی شنور گارڈ ورکی او دا کوټ واقعا باندې خو ډیر مژ افسوس سی مژتا اور ډیر پرزور مزمت کو بیا هم گورنمنٹ زمژ دا پاره ډیر شا قربانی پرون ورکل چې بروا دا کاروائی چ وکل هغه د وجه سره ډیر جانونو بچاو سو مرز صدر او وزیر اعظم ته بس دا پیغام ورکو چې دا چرچو ته دا مزید نور گارډون ورکی دا کرسمس را روان دي زمرد 25 تاریخ باندې
نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن بارډر
نو قدرمن اوریدونکو او اوس همزو د کابل د نننی بریټ په اړه په افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په ودانې باندې د ترهګرو بریټ ناکام کړی دی. چارواکي وایي د څو ساعته جګړې وروسته بریټ د دریو وسلوالو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی. د همدې موضوع د لا څېړلو لپاره او د تازه معلوماتو لپاره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د مهال په سټډیو کې دی. کاکړ صاحب، سټډي مشي او په کابل کې د ملي امنیت په دفتر باندې د بریټ په اړه تازه معلومات کول اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. یو خدا دی چې دغه برید چې داعش وسلوالی ډلې مسؤلیت منلی دی. نن سهار د کابل د وخت په 10 بجې پیل شوی وو او دا داسې مستقیما د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په دفتر نه ورغلی، بلکې د هغه په څنګ کې یو بل ودانۍ و چې اوس جوړیږي. نو دغه وسلوال هلته ننوتلی وو او له هغه ځایه د راکټونو د بمونو او د وړو وسلو له لارې د ملي امنیت د روزنې چې مرکز دی په هغه باندې برید وکړ. دا برید اوس پای ته رسیدلی دی او لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل، داعش وسلوالی ډلې امنیت پر سر اخیستی دی او دوی دغه اداره د خپل اماک چې کوم وپانه ده په هغه باندې قبضه کړې ده. او بل دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د افشارو په سیمو کې اوس د سیمې د پاکونې عملیات چې دي هغه پیل کړی دی.
مننه کاکړ صاحب، د شخکاری چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې خپل فعالیتونه یا بریدونه زیات کړي دي. نننی برید او تر مخکې په یو شمیر عبادت خانو باندې هم بریدونه کړي وو، په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل، که وکتل سی په وروستیو کې داعش وسلواله ډله چې کڅه هم مخکې ویل کېدل چې دغه ډله یوازې د ننګرهار ولایت پوری محدود ده او هلته د اچین په ولسوالۍ کې د خپل بریدونه کوي، خو اوس د درو څلورو کلونو راهیسې دغه ډله چې دنه اوس خاص هم په سر شار کابل کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او یو شمیر خونړي بریدونه کړي دي. زه به ځینې بریدونه چې دینو هغه خپل د اوریدونکو لپاره بیان کما چې د نومبر په 1 نیټه په شمشاد ټلویزیون باندې برید کړی و چې دوه کسان کسان پکې وژل شوی او همدا ډول بیا په کابل کې د امام زمان په ماجت باندې حمله کړې و. داعش وسله والی ډلې 10 کسان پکې وژل شوی او دغه برید چې د اکتوبر په 6 نیټه او 15 کسان پکې ژوبل شو. همدا ډول د اگست په 15 نیټه د شیعهګانو په یو بل ماجت باندې برید کړی و، په هغه کې 6 کسان مړه. او دارنګه جولای په 1 نیټه په کابل کې په عراقي سفارت باندې برید کړی و. په 15 د جون د شیعهګانو په الزهرا ماجت باندې حمله وکړه چې پکې 4 کسان مړه او په لسهاو ژوبل سو. بیا که وکتل سی په کابل کې د ناټو په یو قافله باندې هم د مئی په 3 نیټه حمله کړې و چې پکې 9 کسان مړه او 28 ژوبل سو. او بیا تر هغه لمخه بیا د مارچ په 8 نیټه په کابل کې په یو روغتون باندې حمله کړې و چې پکې 10 کسان مړه او 8 ژوبل سو. زبه د جولای د 2014 د پیښې ذکر هم وکم چې ډیر خنړی برید و د شیعهګانو په یو جماعت باندې چې داعش وسله والی ډلې د مسولیت پر غاړه اخیستی و. په هغه کې 80 کسان چې دی هغه وژل شوي او 213 نور چې دی هغه ژوبل سو. دا هغه بریدونه دي چې داعش وسله والی ډلې په خپلې مسولیت پر غاړه اخیستی. خو هم په عین وخت کې طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل عملیاتو ته او بریدونه ته دوام ورکړی دی. سرشار کابل هم نه دي ځنې پاتې. ځنې وخت څېړونکو دا وایي چې ځنې وخت طالبان د یو داسې برید مسؤلیت نه مني چې په هغه کې ولسی مرګ ژوبله ډیره وي، نو هغه بیا وداعش وسله والی ډلې ته پرېږدي چې هغه بیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. نو دا ځینې مهمې پېښې وې چې ما در سره شریکې، او هم په دغه داعش وسله والی ډلې چې ده نو دا تر کابله پورې رسېدلې ده، او هلته خپل د افغانستان امنیتي چارواکي هم وایي چې ورځ تر بلې بریدونه زیاتېږي، خو البته دوی وایي چې د مخنیوي لپاره اقدامات دوی پیل کړي دي.
ډېره زیاته مننه نصیر احمد کاکړ.
مننه.
قدر مند اوریدونکو، تاسو ډیو رادیو ته غوږی. د پاکستان قومي سلامتی مشر لیفټنن جنرال ناصر جنجویا ویلی دی په د هند د زیاتېدو په افغانستان کې د هند زیاتېدونکو رول باندې اندېښمن دي. ښاغلی جنجویا وای امریکا د خپلو ناکامو ذمہوار پاکستان ګڼي او غواړي په افغانستان کې د پاکستان پر ځای د هند کردار زیات شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
د پاکستان قومي سلامتی مشیر ویلي دي په افغانستان کې د پاکستان کردار کمولو او هند او افغانستان یو مهم اتحادي ګرځولو لپاره د امریکې لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي. او هند لخوا د وسلې منډې له وجې جنوبي اسیا کې د ایټومي جنگ پیل کېدو یره زیات شوې دي. قومي سلامتی په حق له یوې غونډې ته وینا په وخت د قومي سلامتی مشیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجو ویلي دي هند پاکستان ته د روایتي جنگ دړکې ورکوي، او دا دړکې داسې هیواد ته ورکول کیږي چې خپل هم ایټومي طاقت لري، او داسې دړکو له وجې هند او پاکستان د جنگ په دورشر ولاړ دي. خو بیا هم امریکا د هند ملاتړ کوي، او په دې هم پوه ده چې دې له وجې د جنوبي اسیا امن خطرې سره مخ کېدی شي. ناصر جنجوه ویلي دي امریکا د خپلو ناکامو ذمہوار پاکستان ګرځوي او غواړي افغانستان کې پاکستان پر ځای د هند کردار زیات شي.
Is a preferred ally. Opposing low-yield nuclear weapons, opposing long-range weapons, Pakistan made irrelevant in Afghanistan, scapegoating, lumping all the blame, asking for Shaquille Afridi, asking for listing of individuals speaking Indian language on every subject, strangulating through FATF, planning to downgrade all ties. US lawmakers are asking to designate Pakistan as a state sponsoring terrorism.
قومي سلامتی مشیر وای امریکا د پاکستان جنگی سامان مخالفت کوي، د سی پیک مخالفت کوي، د ځینی خلکو نیولو غوښتنه کوي، او د ډاکټر شکیل افریدی رهایی خبره کوي. او دا هم وای پاکستان د ترهګرو مرستیال ریاست دی وګرځول شي. امریکا د پاکستان پر ځای هند افغانستان مهم اتحادی ګڼي. ناصر جنجو ویناوا امریکا ته اوس پکار دی افغانستان کې د جنگ پالیسی ختم کړي، او د دې پر ځای د افغانستان مسلې سیاسي حل لور لاړ شي.
کمانډر
دوی وی دومره اوږدې مودې جنگ سره نتیجې مخې ته نه دی راغلی او باید چې امریکا په افغانستان کې څنګه پوځي مشران تعینات کړي وو دغه شان سیاسي مشران دې هم وټاکي. د قومي سلامتي مشیر د بیان چې امریکا د خپل ناکامو زموږ پاکستان غني داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا ویلي دی چې د پاکستان په مرستو دلته موجود ترهګر تنظیمونو پر ضد یو ډخیزه ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د امریکا دفاع وزارت یو رپورت کې ویلي شوی دی پاکستان او افغانستان پولې القاعده حقانی نتورک لشکری طیبه او یو شمیر ترهګر تنظیمونو محفوظ مرکزونه جوړ شوی دی. امریکا لخوا دا یو ډخیز د ګامونه به سوي د دې وضاحت نړیوال قانون ماهر ډاکټر اعجاز خټک داسې کوي.
ډرون زیاتولم یو آپشن دی او دین علاوه جازینم راسي شي دین علاوه فوجانم لیمیټډ اکشن کولی شي چې سپیشل ټارګټ ورته وي نو هغه څه به کوي او کنه څنګه چل به کوي دا خو وخت ساتي. پاکستان داسې لګي چې دین زیات څه کوي دین زیات عمل نه کول غواړي نه څه تیار
پاکستان فشار زیاد کرده دی ځکه چې سیمه کې پاکستان د امریکا خوخو تر مخه مقصدونه نه دي ترلاسه کړي. امریکا پالیسي خپلولو له وجې د پاکستان هم نقصان شوی دی خو بیا هم پاکستان پر شان هیواد دپاره ضروری دی طاقتور هیوادونو سره د تعلقات خو ساتي.
بالکل نہیں, اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے اگر آپ خاص طور سے بڑے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں اور دشمنی ہو تو بہت نقصانات ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اسی وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تعاون کیا جائے.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وہی کچرے طاقتور ہے وادن سرا تعلقات خراب بھی نو نقصان بکے گی زکا دا مرستو پالیسی خپلول پکار دی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
ساسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو
د ڈیو ریڈیو خبري اعلان تاسو ته ساسو د خار او د کلی
ساسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
زمن اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی زمونږه لا خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو اولنی بل خبر دا که تاسو غواړئ دغه رپورټونه بیا واورئ نو داخې د پاره تاسو کولی شئ چې زمونږه ویب سټ ته لاړ شئ. زمونږ د ویب سټ پته ده voadivoradio.com. یو ځل بیا voadivoradio.com. قدم نور دین کو کتا سو واڑے چې د نن ورځې یا پرون کم پدې تیر اونې کې چې کم مهم ویډیو غانې وي هغه کته هغه کتل غواړي یا داسې رپورټونه وي کم چې تاسو نه پاتې شي نو هغه د پاره تاسو کولای شي چې زمنګ فیسبوک ته لاړ شي او زمنګ فیسبوک پته ده voadiva. دین علاوه که تاسو غواړئ دراتلون کې تازه خبرونه ځان په وخت خبر کړئ نو تاسو کولی شئ چې د ټویټر د لارې مونږه فالو کړئ او دا غیر لپاره بیا زموږ پته ده voadiva. قدمونه اوریدونکو زمونږ خبري خبرونه لا دوام لري او په راتلون کې برخه کې به مونږ تاسو ته وایو چې د یورشلم یعنی د بیت المقدس پاک باندې په سلامتی کونسل کې سره روان دي. او دین علاوه مونږ وایو چې په راتلونکي کال کې په پاکستان کې کوم انتخابات کېږي په هغې اقلا باندې څه هلې ځلې روانې دي. داسې یو یونیک یو داسې یو منفرد یو اتحاد هم جوړ شوی دی په دغه اقلا باندې به هم تاسو خبرو زموږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترنو اردن کو پام وکړی یو سل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان کوټه خار کې د عیسایانو په گرجه باندې پرونی حمله کې د مړو شمیره نه پوري خود لکیږي د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری وای ترهګر زمنګ حوصله نشي ماتوله
ہمارے حوصلے دہشت گردوں کے خلاف کبھی پست ہوئے تھے نہ کبھی پست ہوں گے
زموج مورال د ترګری پزت کله هم کښته نو او نه بکښته سی
افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د ملي امنیت په ودانۍ باندې د ترهګرو برید ناکامه کړی دی. دوی وایي د څو ساعته جګړې وروسته برید د دریو وسلوالو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی.
د پاکستان قومي سلامتیا مشر لیفټنن جنرل ناصر ججوا په افغانستان کې د هند په زیاتېدونکي کردار باندې اندېښنې ښکاره کړې.
پاکستان میډ ایرلیونټ ان افغانستان سکیپ ګوټینګ لمپینګ اول
امریکا د پاکستان پر ځای هند افغانستان مهم اتحادی غني.
اوس هم پوره خبر نو وره
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اتوار په ورځ په یو چرچ کې ځان وجون کې برید کې د وجلو شو کسان شمیره نه ته رسیدلې ده او دغه کسان نن په دخار په گورداره په خوره کې خورو ته سپارل شوي دي. کوټه زرغون سړک باندې د عیسایانو په یو چرچ باندې شوي برید کې څلوېښت کسان هم جوبل شوي وو چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي. نن په کوټه کې وکیلان او نور مدني فعالین په دغه غلا باندې احتجاج کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په پنځمې امنیتي حوزې کې د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز ډله ییز برید د دریو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسید. د دغه وزارت د رسنیو دفتر وایي چې په برید کې یو پولیس ټپي شوی او بل کوم چاته زیان نه دی رسیدلی، خو د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې امریکا غږ ته د دغه ریاست د دوو کارکوونکو ټپي کېدل تایید کړي دي.
د پاکستان قومي سلامتیا مشر لیفټنن جنرل ناصر جنجوا ویلی دی په افغانستان کې د پاکستان کردار کمولو او هند او افغانستان مهم اتحاد ګرځولو لپاره امریکا په پاکستان تورونه لګوي او هند لخوا د وسلې زغل له وجې د اټمي جنگ پیریدو یره زیاته شوې ده. ښاغلی جنجوا وایي امریکا د خپلو ناکامو ذموار پاکستان ګڼي او غواړي په افغانستان کې د پاکستان پر ځای د هند کردار زیات شي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا منلی او د هغه پر ځای انجینر محمد داود د بلخ د نوی والی په توګه ټاکلی دی. تر اوسه ښاغلی نور د خپل استعفا په اړه تبصره نه ده کړې، خو د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو پلاوی تیره اونۍ بلخ ته د سفر پر وخت ښاغلی نور سره په دې مسله خبرې کړې وې.
امریکا لخوا یروشلم د اسرائیل پلازمینه منلو پر ضد نن د ملګری ملتونو امنیتي کونسل کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې امنیتي کونسل غړي به په دغه اړه خپل رای اچوي. امریکا د امنیتي کونسل مستقل غړی دی او امکان دی چې د مصر لخوا وړاندې شوی دغه قرارداد امریکا رد کړي.
کرملین د یکشنبه په ورځ ویل د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای روسی چارواکو ته د داعش د هغو پلان شویو بمی بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په سینټ پیټرزبرګ کې یې ترسره کول. ماسکو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په ټلیفوني خبرو کې د سی آی ای د معلوماتو د شریکولو له امله مننه وکړه.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي مودې یو کال پوره کېدونکي دی. د یو ټویټ د لارې ښاغلی ټرمپ ویلي دي انتخابي مهم په وخت کې د خواریکخو امریکایانو سره د ټیکس په مت کې د کومي وعدې کړې وي هغه به اوس پوره کوي. نوموړي ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې په کانګرس کې به روانه اونۍ د ټیکسونو او د پخواني صدر اوباما د صحت پالیسۍ ختمولو په اړه پراخه قانون سازي باندې وټونه اچول کیږي. دغه قانون سازي به بیا صدر ته منظوري لپاره لیږل کیږي.
نړیوالو پولیسو یا انټرپول د مسلمان دینی عالم زاکر نایک د نیولو په اړه د هندوستان د حکومت غوښتنه رد کړې ده. انټرپول ویلي دي چې د زاکر نایک په اړه یې کافي شواهد نه درلودل، خو د هند ملي پلټنو اداره وایي چې دوی په یو ځل بیا په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په زاکر نایک باندې تور دی چې د کرکې او نفرت څخه ډکې ویناوې کوي، ترهګري پراخوي او د پیسو په سپینولو یا منی لانډرنګ باندې تورن دی. زاکر نایک چې دا مهال په خپل دایمي استوګنځي مالیزیا کې دی پرې لګول شوي ټول تورونه یې رد کړي دي. ذاکر نایک په ویډیو پیغام کې د انټرپول د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې هیله چې د خپل هندي حکومت به هم په اړه له عدالت څخه کار واخلي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډی وی ریڈیو ته غوږی تاسو مهم خبرونه اوریدل او سره زو د دویم برخه رپورټونو اړخته. د امریکا لخوا یورشلم د اسرائیل پلازمینی منلو پر ضد نن د ملګری ملتونو امنیتي کونسل کې یو قرارداد وړاندې کیږي او تمه ده چې امنیتي کونسل غړي به په دغه اړه خپل رائے واچوي. خو امریکا د امنیتي کونسل مستقل غړی دی او امکان دی چې د مصر لخوا وړاندې شوی دغه قرارداد رد کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل راکوي زموږ همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا نه د دوشنبه پر وستمه ده چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه د پیجنګلو د پریکړې په مسوده یو قرارداد باندې رائے ورکړي. امریکا د شورا له 15 مستقل غړو څخه یو ده چې د ویټو حق لري او د مصر لخوا د قرارداد مسوده بوه چې امنیتی شورا کې پاس شي. د قرارداد متن د صدر ټرمپ په اعلان سخت خفګان څرګندوي کوم چې د رواني دسمبر میاشت په سر کې صدر کړي او فیصله یې کړې وه چې تل ابیب نه بیت المقدس ته بعد د امریکا د سفارت انتقال هم کوي. په مسوده کې لیکلي شوی چې هر هغه پریکړه یا فعل کوم چې د سپیزلی بیت المقدس خار جغرافیایي جوړښت ډانچا او حال بدلولو هڅه کوي نو دا رقم ګامونه قانوني حیثیت نه لري او په کار ده چې واپس واغستل شي. د راندولف میکن کالج د تاریخ پروفیسر مایکل فیشباک وایس اف امریکا ته په دې اړه وایي د صدر ټرمپ پریکړه د امریکا د لسیزو راهسې کړنلارې او نړیوال موافقې پر ضد ده. د کال 1980 راهسې اسرائیل په ګرد خار قبضه لري خو نړیواله ټولنه په دې موافقه کې ده چې تر څو د عربو او اسرائیل ترمنځ لانجا پرم نه توګه ختم شوې نه وي تر هغه به یو هیواد هم د بیت المقدس په اړه خپل ځان نه فیصله نه کوي ځکه چې ملګری ملتونو فیصله کړې بیت المقدس به نړیوال خوره یا زون په حیث پیژنې. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویل چې داغه پریکړه دا حقیقت په جندل دی چې بیت المقدس یوازې د يهودانو تاریخي پلازمینه نه ولې د اوسنی دور د اسرائیل هیواد پایتخت هم دی. د اسرائیل مشرانو داغه د اقداماتو هرکلی وکړه چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول یې ویل چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په جندل د سولې بنسټ یا بنیاد دی. فلسطینیان غواړي چې ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه کړي او فلسطینی ولسمشر محمود عباس تیرونه ویل چې داغه خوابه نور د سولې په پروسه کې د امریکا رول و نه مني. هغه د عرب مشرانو په غونډه کې خبرې وکړي چې ډیرو پکې د ټرمپ دغه پریکړه غیر قانونه او بلله او دای وغندله. اروپایي اتحاد هم بیا ټینګار کړي چې د دې موقف دا دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رښتینی حل لار د دوه ریاستونو قیام دی چې بیت المقدس په دواړه غاړې په یو بل کې ویشي او خپل خپل سرخار به ټاکي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن تو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
نو قدمن اوریدونکو دا وی وی دی ودا د خبرونه د واشنگتن ډي سي لسټډیو څخه په ژوندۍ باندې خبريږي. نن د دسمبر 13مه نیټه ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د کډوالو یا د مهاجرت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دی ورځ ته زمونږ همکار ارباب محمود علي کتنه کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره فند یا یونیسف په یو رپورټ کې وایي په ټوله نړۍ کې نږدې 50 میلیونه یعنی 1500 لک ماشومان خپل ځایونه بدلوي. رپورټ وایي ډیر ځوانان د ښه ژوند په ارمان په خپل خوخه د خپلو کورنو سره بغیر د سختري کډې کوي. خو رپورټ زیاتوي چې د ډیرو لپاره کډوالي نه خو محفوظ ده او نه دوی په خپل خوخه کوي. د مثال په توګه یونیسف دا وایي چې د شخړو له وجې نږدې 28 لکه ماشومان ژوند ته د خطرو باوجود خپل کورونه پرېښودلی دي. محفوظ ځایونو ته د تلو لپاره ډیرو خلکو د انساني قاچاقبرو مدد هم اخیستی دی. د یونیسف ترجمانه سیرا کرو په دې اړه وایي کال 2018 ډیر ناوړه کال ثابت شوی دی. دا وایي یورپ ته د سفر په وخت نږدې 400 ماشومان په اوبو کې ډوب شول. تقریبا 2500 ماشومان په لیبیا کې بندیوان دي چې پکې 1000 لاوارس دي. داسې ماشومان یې هم لیدلی دي چې په سخت یخنۍ کې په غرونو یوازې مزلونه کوي. ډیر خلک په جزیرو کې هم راګیر شوي دي. کرو وایي کوم ماشومان چې سفر اختیاروي هغوی د ملکونو نه په زبردستۍ د بیستلو په اوبو کې د ډوبېدو او د کید غوندې د ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا زیاتوي چې د کډوالۍ د سفر په وخت په زرګونو خلک د زور زیاتۍ، غلامۍ او ناوړه سلوک سره مخ کېږي. خو دا وایي داسې نه دي پکار. د یونیسف ترجمانه سیرا کرو وایي ملکونو ته پکار ده چې د مهاجرت لارې قانوني او محفوظ کړي، لکه دوی ته د زده کړې او د نورو بشري چارو په خاطر ویزې ورکړي شي. دا زیاتوي چې د مهاجر شوي ماشومانو د تحفظ لپاره د بندیخانو په ځای د ټولنیزو په چارو غور وشي. د دوی لپاره سکولونه او د صحت مرکزونه جوړ کړي شي او د بغیر د واپس کولو د یرې دوی ته قانوني سهولت او کورونه ورکړي شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ارباب محمود علی رپورټ واورېدو چې څنګه په نن د نړیوال مهاجرت ورځ منځل کیږي. په دغه اقلیم باندې پاکستان په امریکا کې نارت داکوتا یو داسې ریاست دی چېرته چې هر کال 400 نه زیات مهاجرین راځي او خپل نوې ژوند شروع کوي. نور تفصیل سره زمونږ همکارا سمینه احسن په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالی ډکوټا فارګو خار کې د 1400 کالو نیپالی کډوالا پوجا چټری او د 1800 کالو جنوبی سوډانی کډوالا ماریا ټویا د جیمی د پاره خوراک جمع کوي. دغه مشقت به د دوی د کورنۍ ضرورت پوره کوي، خو د خوراک دا ډبی به د دوی کورنو ته نه ځي بلکې دوی به خیراتي ورکوي. پوجا وایي چې هر ورځ خوراک تقسیموي نو دا د امید رڼا هم ده. د خوراک تقسیمولو دغه پروګرام د فارګو خار ضرورت دی. دلتا اوسیدونکو 45% آبادی د غریبۍ معیار نه ښکته ژوند کوي. د ټولنې سره د امداد کولو دغه پروګرام کده د چټری او ټویا په شان کډوالو طالب علمانو جوړ کړي، خو په کې ورسره د لیګسي چلډرنز فاونډیشن ملګرتیا هم ده. دغه اسکول په ماخام کې بیا د کم آمدن کورنو ماشومانو ته سبقونه ښایي. د ادارې مشره میری جین اډن وای یوازې کډوال ماشومان نه بلکې انتهایی ضرورتمند ماشومان هم د دوی ترجیح ده. دا وای د ماشومان ته ډیر چیلنجونه دي. د دوی خبرې د خبرو لهجه هر څه جدای او دوی اکثر لا د استاد په پښتنو هم نه پوهیږي. پوجا چټری هم وای چې تاسو په کلاس کې تاسو ټولو نشاته پاتې شي او هر وخت کلاس نه پدې وجه وستې کیږي چې پسند نه پوهیږي، نو دا ډیره د تکلیف خبرې. خو دې زینا ما ډیر سې سکړه، کدا مرکز نه وو نو نه يم خبر چې ما بس کول. دلته لیګسي پروګرام کې د انګریزي، ریاضي او خبرو اترو کلاسونه یې چټری او ټویا هم دلته ناکامیاب شوي او وس دا دواړه خپلې ټولنې سره امداد کوي. دوی نه یوازې د خوراک دلاري بلکې بیکور خلکو کې ګرمي کمبلې او امید هم خوري. او څنګه چې پوجا وای د رحم یو وړوکی عمل تر ډیر مخکې پوری زی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیو رډیو ته غوږی. څرنګه چې تاسو پته ده چې د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي پروژې روانې دي چې ورته سی پیک ویل کیږي. دغه سی پیک په خپل باندې یو شمیر اندېښنې هم دي، خو تازه صورتحال سره زمونږ خبریاله رابی پیری په دې رپورټ کې راکوي.
د پاک چین اقتصادي راهداري د اوږدې مودې د پیل کولو د دستورې سره وینا کې د منصوبه سازۍ مرکزی وزیر احسان اقبال وویل
long term plan is that we should provide
high quality of life to our citizens in an inclusive manner.
دشپور سلويشت ارب ډالر د دغه منسوبې لاسلیک کول دوه کال وروسته تر وښت ارب ډالر پورې سرمایه‌کاری ته ود ورکړې سوې د چپکی د چپاړه مزخني ګامونه پورته کړل سی او د څه د پاره پیسې محفوظ ساتل سی دي. د وژدې مو ته منسوبې تر میاشت په اسلام آباد کې کېدونکې سی پیک د ګډې مرستې کمیټي په ومه غونډې کې لاسلیک سی وی چې د ذریعہ تر مخه دواړو اړخونو هر کال پر بیا کتنې سلا سی دي. دستوری سره وینا کې احسان اقبال یو ځل بیا پر دې خبره هم تکرار وکړو چې دغه منسوبې ګټې به د ټول هیواد لیرې پرتو سیمو ته هم رسي او وی ویل
کنستراکټینګ نیو هایویز الونګ تھری ایکسس ویسټرن روټ سنټرل روټ اینڈ ایسٹرن روټ
مغربي منځني او مشرقي سړکونه به جوړیږي چې مقصد یې لیرې پرتو سیمې د پرمختګ د اهم مرکزونو سره تړل دي. خو پښتون ملت پال ګوندونه د سی پیک په اړه د حکومت پر منسوبو ډیر نیوکې کوي او وایي چې کشنی صوبې په خصوصي توګه پښتنې سیمو ته خپله برخه نه ورکول کیږي او دا هم ویل کیږي چې د سی پیک ټولې ګټې یوازې پنجاب ته رسولو هڅې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د چین لاړخه اعلان سوي د 450 ارب ډالرو د پاک چین اقتصادي راهداري په درې برخو کې تقسیم کړې سوې ده چې پکې د لنډې مودې منصوبې تر کال 2020 د منځنۍ مودې منصوبې تر کال 2025 او د اوږدې مودې منصوبې تر کال 2030 پورې د عملي کولو پلان دی. خو دغه راهداري په نړیواله کچه د پاکستان دپاره په پورونو کې د ګیرېدو یو لټ ګرځول کیږي او امریکا او هندوستان هم د دغه منصوبې مخالفت کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیور ډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو به زمونږ په خبرونو کې اوریدلی وی چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات چې دي هغه د تاوتریخوالي ښکار دي. دغه تاوتریخوالي د رقمولو لپاره پاکستان او افغانستان کې سیاسي مشران او مدني فاعلین او خبریالان کوشش کوي چې دغه راکم کې او د دوانو په هیوادونو په منځ کې اعتماد بحال کړي. داسې یو پلاوی نن یو سور وړاندې د پاکستان نه افغانستان ته تللی و. په دغه پلاوی کې د پا یو خبریال طاهر خان هم شامل وو. د هغه سره زمون خبریال ریاض حسین خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه ملاري سفارتي غړو په دواړو حکومتونو باندې غږ کړی دی چې په رسمي توګه حکومتونه خبري اترې مخ په وړاندې بوزي، تجارتي رابطې شروع کړي او د عامو خلکو لپاره د ویزې اسانتیاوي پیدا کړي. دا اعلامیه په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غیر سرکاري کارکونکو، صحافیانو، تاجرانو، د مدني ټولنې کارکونکو، ریټایرډ افسرانو او د سیاسي پارلماني غړو د درې ورځني سفر نه وروسته جاری کړی شوی دی. په دې سفر کې شامل د اسلام آباد ښار مشر خبريال طاهر خان ډیوه ریډیو سره د خبرو په محل وايي د ملاقاتونو مقصد په غیر سرکاري توګه تعلقاتو ته وده ورکول وو او دا چې په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي راکم کړي شي او په منطقه کې امن پر ځای کېدو کې خپل کردار ولوبوي.
تجارت پاکستان افغانستان او دغرنګي افغانستان خلق پاکستان ته د ایراد لپاره تعین لپاره تجارت لپاره تل غواړي د ویزو مسله دا غوښتا په دې باندې خبرې شوې دي. بیا تجاویز تیار کړې شوې دي او حکومتونو ته ورکي.
د پاکستان پارلماني غړو او مشرانو په کابل کې د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی دی. دوی په دغه غونډه کې برخه اخستونکو ته وویل چې په رښتیا د ترهګرۍ په ضد فعالیتونه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري راکمه کړي او افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکو ته د ښه ګاونډګرۍ او مخلص کوششونو قانونو په بنیاد د عزت پستر ګوري د درې ورځنی سفر ته د ټریک 2 د بیپولي خبرو اترو نوم ورکړی شوی وو. په دې سفر کې د دواړو ملکونو ترمنځ د دوه اړخیزو تعلقاتو، امن او امان، بې کوره شوی خلکو، صحافیانو د مرستو، سامان او خلکو د تګ را تک په حواله تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د مدیر هڅې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې اضافه کیږي او دواړه هیوادونه په یو بل باندې تر هغه ته د پناه ورکولو تورونه هم لګوي چې له وجې تجارت ته هم په غټه کچه نقصان رسیدلې دي. په دې حقله نوموړي سیاسي کارپوخ افراسیاب خټک وایي د دواړو ملکونو ترمنځ ښې اړیکې د وخت ضرورت دی. یاد دی وی روان کال د اپریل په میاشت کې د قومي اسمبلی د سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې یو پارلیماني وپد هم د افغانستان دوره کړی و او هلته یې د صدر اشرف غنی سره هم لیدو کات کړی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
نوردونکو اوس هم راځو د یو بل راپور ولوري ته. د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو یا انتخاباتو کې د ګډون لپاره او همدارنګه په دغو ټاکنو کې د اغیزناک او اثرناک رای ورکولو د بهیر د یقیني کولو لپاره یو نوی اتحاد رامنځته شوی چې په هغې کې به د ښځو تر څنګ د نرښځیانو او مازورانو استازي هم برخه اخلي. پام وکړئ په دې اړه د ارشد حسین د رپورټ.
د پاکستان پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د ګډون او د ووټ د اثرناک استعمال د باوري کولو په حق له یو منفرد یا ځانګړي اتحاد مخې ته راغلی چې پکې د زنانو نه علاوه د نرخزیانو او د مازورانو تنانو د حقونو د پاره کارکونکو سازمانونه شامل دي. دغه اتحاد ته کولیشن فار ایکسکلوسیو پاکستان نامه ورکړل شوی او پاکستان کې غیر دولتي سازمان فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یعنی فافین د دغه ځانګړي اتحاد په جوړښت کې مرسته او همکاري کړی دا. د فافین مشر مدثر رضوی وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي چې د پاکستان د سلور واړه صوبو او پایتخت اسلام آباد کې د زنانو، نرخزیانو او مازورانو لپاره کارکونکو سازمانونه د دغه اتحاد برخوال دي.
کے جو موسٹ ایکلوڈیڈ آف دا ایکسکلوڈیڈ جو تھے ان کی ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشنز کو سامنے لے کر آیا جائے اور ان سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو اکٹھا بٹھا کے ان کے جو سیاسی اور انتخابی معاملات میں پارٹیسپیشن کے مسائل ہیں ان کو ریزالو کیا.
ہغوائی ددی اتحاد مرام او مقصد د پام غرزول شو طبقو استازی توپ کوں کی سازمانونا مخ ترا وستل د اڑون د تنانو کې نول او په سیاسی او انتخابی عمل کې د ګډون په حق لا پیخی ستونزی ختمول دی. د خاغلی مدثر رضوی وینا ده چې اوس وخت د وفاق د انتظام لاندې د قبایلی سیمو استازی توپ کوونکو سازمانونه په دې اتحاد کې لاندې شامل کړی شوی او هڅه کوي چې د قبایلی سیمو د خلکو نمائنده کوونکو تنظیمونه ولټوي. دا اتحاد د کال 2018 د انتخابی قانون په چوکاټ کې دننه جوړ کړی شوی دی. د دغه قانون لمخې په عام انتخاباتو کې د زنانو، نرخزیانو او مازورانو د عمل باوري کولو لپاره یو شمیر اسانه ورکړی شوې دي. ښکار دی وی چې د رواني میاشتې په 14 نیټه د مازورانو د نړیوالې ورځې په موقع د هیواد انتخابی کمیشن ویلیو چې هغوی به په جسمانی توګه د مازورې ښکار تنانو په انتخابی عمل کې د شاملولو لپاره هڅه کوي. د نوې انتخابی قانون تر مخه په عام انتخاباتو کې به مازور تنانو ته د پوسټل پیپرز اسانه ترلاسوي چې داسې هغوی په اسانه سره د خپل ووټ حق وکاروي. او چیف الیکشن کمشنر دا هم ویلیو چې د 2018 عام انتخاباتو لپاره به پولینګ سټیشن داسې جوړوي چې مازوران ورته هم په اسانۍ سره ورسی. د هیواد په انتخابی عمل کې د زنانو د ګډون باوري جوړولو لپاره هم انتخابی کمیشن روانه میاشت کې یو ځانګړی کمپاین پیل کړي چې مقصد یې د زنانو شناختی کارډونه جوړول او د هغه زنانو نمونه په انتخابی فهرست کې اچول دي د چا نمونه چې د وړاندنه په دغه فهرست کې نه وو. پاکستان کې سږ کال ترسره شوې سرشمیرنه کې هم په لومړي ځل تیل نرخزیان ځان لشمارلی شوی دی او تما سرګندیږي چې هغوی به هم د هیواد په انتخابی عمل کې یو مثبت رول ولوبوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رختیا شي.
پختو وای، پختو لیکي، پختو لولي.
قدر من اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته وګی. تاسو ته معلومه وی چې په پاکستان کې او په خاصه توګه په پښتنو او قبایلی سیمو کې یو شمیر داسې اقلیتي خلک، یعنی سیکان، هندوان، عیسایان، هغوی ژوند کوي او دغه ژوند ډیر وخت راسي کوي. دغه د خلک چې دی دغه د دغې سیمې، دغې علاقې د کلتور او د رواجونو حصه ده، د دغې معاشرې، د دغې ټولنې حصه ده. خو نن سبا دوی چې دی د مختلف خطرو سره مخ دي. یو طرف ته ترهاګر په دوی په عبادت گاهونو باندې حملې کوي، نو بل طرف ته یو داسې حکومتي چارواکي چې اسسټنټ کمشنر په کوهاټ کې دی، هغه د په دغه سیمه کې سیکان چې دي هغه په زور مجبوره کوي چې دوی خپل مذهب بدل کړي. خو اوس دغه مذهبي ګوندونه چې دي هغه په احتجاج باندې مجبور دي. نور تفصیل کوي ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټر د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه، د صوبې د جنوبي خارګوټي ټل اسسټنټ کمشنر ایوب خان په دغه تور د خپلې څوکۍ څخه ماته لکړای شوی چې هغه څو ورځې وړاندې د خپل خار تاجرانو سره د یوې غونډې په مهال ځایي سیکانو تاجرانو ته د خپل مذهب بدلولو ترغیب ورکړی و. د دغه پیښې په هکله په هنګو او هوټل کې د کم شمېره فرقو استازو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه، اسسټنټ کمشنر ایوب خان څوک چې دغه تقریبا یو نیم میاشت وړاندې ګمارلی شوی و، یو وار نه بلکې دوه وارې دغه د مذهب د بدلولو ترغیب ورکړی و. د کومې چې په دغه غونډه کې موجود او دغلته میش سیکانو ښه نه ومنلي او د دغه پیښې په هکله د هنګو ضلع ډیپټي کمشنر ته رسمي شکایت هم وکړو. ځایي میډیا کې دغه پیښه رپورټ کېدو نه سمدستي پس د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر اعظم خان د دغه پیښې سخت نوټس اخیستو سره سم یې د پلټنو هم امر ورکړی او ورسره یې اسسټنټ کمشنر ایوب خان د پلټنو ترسره کېدو د خپلې څوکۍ نه هم ماتله کړو. د دغه پیښې په هکله په هنګو کې موجود د کم شمیر افریقو یو استازي او زیری ناظم فرید سنگ سره د ډیور رادیو له اړخه شوې رابطې په جواب کې هغه د خپل تحفظاتو په حق له داسي وویل. په هنګو کې د ځایي حکومتي چارواکو او په خپله د فرید سنگ نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه، پرون یعنې د اتوار په ورځ د دغې شخړې د اوارې په لړ کې ځایي حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو او د کم شمېره فرقو استازو ترمنځ د ډیپټي کمشنر په دفتر کې یوه غونډه هم وشوه، په کومه کې چې اسسټنټ کمشنر د خپلې رویې بخښنه وغوښته، کومه چې دغلته موجود سیکانو ومنله. خو د دغې باوجود هم دغه افسر د پلټنو ترسره کېدو ماتله کړی شوی. د خیبر پښتونخوا په شمالي ښارونو هنګو، ټل او دوابه کې تر 3000 پورې سیکان، عیسایان او هندوان میشت دي او د فرید سنگ په وینا دوی دغلته د 1901 کال نه په خپل خوښۍ آباد دي. داغه په وینا په دومره وخت کې کله هم نه خوځای خلکو او نه کوم حکومتي چارواکي دوی سره د دوی د مذهب په اړه دغه قسمه راویه نه وکړي او دوی د ځایي خلکو سره خې اړیکې او کاروباري تعلقات لري. د یادونې وړ ده چې څو کاله وړاندې د هنګو او ټر سره په پوله پرته قبایلي سیمه او رګزی جنسۍ کې هم د تندرو وټلو ته تسلط په وخت کې دغلته ډېر د بخوا رئیس میش په سلګونو د سیکانو کورنیو د بدې امنیتي وضعې له وجې کړې کړې وي. خو اوس په دې رستو کې په دغه بې کوره شوو سیکانو کورنیو کې یو څه شمېره کورنۍ واپس خپل کورونو ته تللي. البته تر اوسه د دوی پخواني کاروبارونه او امروزه ژوند په مکمله توګه نه دی بحاله شوی. په هنګو ټل او دوابه کې میشت دغه د کم شمېره فرقو کورنیو هم د دغې نوې پیښې نه پس اوس د حکومت نه د خپل مذهب د تحفظ مکمل باور حاصلول غوښتنې کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.